کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو په اړه ده، چې پاکستان او هغه واته د طالبانو ورغلی پلاوی سلاسي وي چې د افغانستان د سولې خبرې باید له سره پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو هم تازه معلومات تر سره شریکوو. دا مجله مو تر شپږ نیمې بجو ده. تر نورو مطالبو د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان راوړوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنی انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضریږي چې پر ولسمشر ترامپ د لیږېدلو تورونو په اړه څرګندونې وکړي. د خبرونو تفصیل. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ له لوري لغوه شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. وی ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نه شي کولای. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته گواش کنی.
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را
دی وی د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشهید افغانانو په لاس کې وي. له بده مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلو بیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوي پر سفر هم انتقاد کړی و. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل فیسبوک پاڼه کښلی چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د خلیلزاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوي سفر په تصادفي ډول برابر شوی، خو د دواړو خواوو د کتنې احتمال نه ردوي. یو جکپوری ایرانی چارواکی وایي تهران د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د اسرائیلي او عربي استخباراتي ادارو دسیسه ناکامه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان دی. د ایران دولتي رسنیو د سپای پاسداران د امنیتي رئیس حسین طیب له قوله وویل دسیسه کوونکو د سلیمانی د پلار قبر ته نږدې مځکه اخیستې وه او شاوخوا 1500 کیلو چاودیدونکي مواد هلته ایښي وو چې قومندان سلیمانی پرې ووژني. طیب چې نن په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کولې وویل یو شمیر د دې دسیسې په تړاو تېره میاشت نیول شوي دي. ده ونه ویل چې څومره کسان، خو وی ویل چې پر دې دسیسې له کلونو راهیسې کار شوی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بېروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راووتل چې پر ګرځېدو بندیز دی. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوشکی بهیونکی گاز شیندی او حتی ډزی کوي. ناکراری د عراق جنوب ته خپره شوی او دا د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدی حکومت ته تر دې دمه تر ټولو لوی سرخوشی دی. حکومت د نن سهار له 15 بجو څخه په پلازمینه بغداد کې په هر راز خوځښت بندیز اعلان کړی و، خو له دې سره سره اعتراض کوونکي راووتل. اعتراضونه لومړی پلا د سه شنبه په ورځ په بغداد کې پیل شول، خو وروسته دغه هیواد شیعه میشتي جنوب ته وغځېدل. او د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وي چې په مستقیم ډول د ختیځې اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یوه پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ترامپ د استعزا لپاره پلټنې کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی والکر نن پنجشنبه په خپله خوښه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د ډیموکرات ګوند دا کمیټې هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو په غوښتنې له خپلواکه ناوړه استفاده کړې او که نه ده. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایډن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
تاسی ازادي راډیو اوري. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د طالبانو د وروستیو سفرونو په غبرګون کې ویلي
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری اون پروسه به دست دولت افغانستان باشه.
د افغانستان د څار آزاد بنسټ وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د هیواد په 15 ولایتونو کې د بایومیټریک لسګونه دستګاوي ورکې سوي دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دې ادعا په غبرګون کې وایي
ټول هغه بېمورد خبرې مدني ټولنې سیاسي ګونه کاندیدان په هر نوع بېمورد بې اسناد خبرې کوي دا موږ د منلو وړ نه دي. د دې نه د خودداري وکړي موږ پرېږدي چې موږ په هر مرحله په هر سیپ په هر قدم کې افغانستان خلکو ته واقعیت بینانه معلومات ورکړي.
په نړیوال مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګزبندیز لګېدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. دا او نور مطالب هم لرو د ازادي راډیو سره اوسئ. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه سوي خبرې له سره پیل سي. اخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک سي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې له لارې نه حلېږي او هر څه ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لاره هواره شي. خغلی قریشي په دې لیدنه کې دا هم ویلي چې پاکستان غواړي دا ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل که چیرې یو شمېر هیوادونه د لاسپوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي دوی به دې هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمېر مسایلو د تضمین غوښتونکې ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري. هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدونکې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي. باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د ښاغلي صدیقی په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټول اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دوی که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پرختیا ملسته وکړي نو په پاکستان کې دي د ترهګرو ډلو ځالې لمنځه یوسي. بلوڅ بیا طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړي. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړې ویلي، پاکستان ته د غتللې دولس کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې پښته ستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر ده چې د پاکستان هیواد له طرف نه په رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې دې ستونزو د حل په باره کې مولوي سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیاره او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل،
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادیدي نظام سره دی، په همدې اساس به نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډېر ضرور د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډېره ډېره غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې په ټولو کې خویندې ډېرې سولې ته اړتیا لري، ځکه چې جنګ خویندو ته ډېر ضرر پکې رسېږي.
د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نهه میاشتې دوام وکړ. خود امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 سپتمبر میاشتې په منیټا د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول. نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړه وایي چې دغه غونډې به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبرۍ ترسره سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیه کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجی انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تېرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د دا شان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشر مانی هم په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې اناډولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د ویبلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا ناسته به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظری وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په لسمه او یولسمه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پکین کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه، یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د سهار د ون بجو د ماښام تر وجو پرې پر منځنۍ څپه اتولس اشپژنوي او د اف ام پر سلله اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ صفه وضعیه واورئ. ورځو د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د تازه جزئیات پاره د افغانستان د څار آزاد بنسټ وایي د سیاسنا د ترلاسه کړي چې شهید هیواد په 15 ولایتونو کې د بایومټریک لسکونه تسکاوي ورکې سوي دي. د دې بنسټ مشر موبین ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ټاکنو خپلواک کمیسیون ژر تجربه د دې دستګاو د بیرته ترلاسه کولو لپاره لاس په کار نسی، د ټاکنو بهیر به تر ډیره تر پوښتنې لاندې راسي. په همدې حال کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وایي په دې اړه د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت هم ثبت کړی دی. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د هرې ورځې په تیریدو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه د ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د بایومټریک لسګونه دستګاوي ورکې شوي دي. د افغانستان آزاد څار بنسټ وایي د دوی څارونکو موندلې چې په فراه، نیمروز، اروزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومټریک دستګاوي ورکې شوي دي. د دې بنسټ مشر موبین ایماق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورکې شوي دستګاوي په هغو سیمو کې دي چې هلته د طالبانو حضور زیات دی.
نوره تصویری اکثر
غیر هغه ویډیوګان چې زمونږ لاس ته راغلي خی چې دغه دستګاوی په خوست، پکتیا، اروزګان، فراه او نیمروز ولایتونو کې ورکی شوی دی. د ټاکنو کمیسیون باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. هغه مواد چې نه دي ترلاسه شوي باید کمیسیون یې ترلاسه کړي سو د درغلیو مخه ونیول شي.
له بلې خوا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي چې د درغلیو پر وړاندې د ترلاسه شویو شکایتونو په اړه یې د شکایتو کمیسیون کې شکایتونه ثبت کړي. د دې بنسټ وایان زبیر حبیب زاده
نگران تاخیر رسیدن
دستگاه موږ د کمیسیون مرکزی دفتر ته د بایومټریک دستگاهو د انتقال د ځان په اړه اندېښنه لرو. زموږ اندېښنه په دې برخه کې زیاته ده چې دغه دستگاهوی د انټرنیټ په نه موجودیت کې د ولایتونو مرکزونو ته نه دي انتقال شوي او موږ په دې برخه کې کره اسناد د شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړي دي.
خود افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک دستګاو د ورکیدو په اړه خبرو شوې راپورونه بیا ساسه بولي او وایي چې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو په دغه ډول څرګندونو سره غواړي د ټاکنو پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ
موږ په دې حالت کې خپل گزارش ترتیب کوو او هماغه گزارش د افغانستان د ټولو خلکو سره واقعیت بنانه گزارش شریک ټول هغه بې مورد خبرې مدني ټولنې سیاسي حزبونه کاندیدان په هر نو بې مورد بې اسناد خبرې کوي دا موږ ته د منلو وړ نه دي. د دې نه له دې نه د خودداري وکړي موږ پرېږدي چې موږ په هر مرحله په هر سټیپ په هر قدم کې افغانستان خلکو ته واقعیت بنانه معلومات وړاندې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د بایومټریک دستګاو د ورکېدو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې له بایومټریک دستګاو پرته کارول شوي رایې ورته د منلو وړ نه دي، هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
خبر د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه ده. نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې ورمخه پیل شوې دي او دا کار به په کابل کې هم پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې په ټاکلي وخت کې د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره هم شریکې کړي. د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته ویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو په پایلو مثبت تاثیر کولای شي. له شغلی ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق، همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي په نه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دي چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. چون هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بېطرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پېژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټولو بېطرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانیږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې.
یوه مسله چې ډېره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، دا د وخت مسله ده. تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډېر وخت دغه نتایج وځنډول د څېړنو نتایج. یې تاسو غوښتنه دا ول څه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت کې تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اول توافق قراري دې سره په توافق په سکیجول مطابق وختونه متنه ده چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ او دوی سره که هم دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی، ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده، او بالاخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق په همدې ټایملاین باندې شوی ده، ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو، دوی باید د ټاکنو سکیجول ته په کتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسي کړي. او زه متيقن یم چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به دوی انشاءالله وکړی شي.
یوه ستونزه چې په پخوا انتخاباتو کې موږ تاسې درلودلې هغه د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه، یعنې په پایلو یې منفي تاثیر واچوي. دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو ته ووایم، تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دواړو کمیسیونو په منځ کې زخته زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې داغه د همغږۍ نشانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلن شمشر حبیب رحمان ننګو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ هم ورتلای سي، او د ازادي راډیو ټول راپورونه او خبرونه هلته لوستلای سي. دغه راز مو خبرونه په ژوندۍ بڼه او کوم نوی اوریدل په تکرار بڼه هم اوریدلای سي په تمو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. دغه دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نشټو لامل په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بې ځایه شوي ته د لومړنیو مرستو د دوام خبره کوي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي او دوی ته د مرستندوی بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمېر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نام نو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلي خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو جان محمد او خیر محمد وویل
دو طرفه جنگ ولسه گرفت مردم خوسته باندې
دوړو لور ته جګړه روانه ده. خلک دل تراغلی او هیڅ هم لزان سره نه دروړي. یو شمیر خلکو ته خیمه وشل شوی خو نور څه نه رسیدلی. ځینو خلکو ته رښتیا هم خیمه رسیدلی خو دولت به ټولو ته رسیدنه وکړي. اوس مهال یو شمیر کورنشته چې خیمه نه دي ترلاسه کړي او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمیر بي ځای شوی وای چې تر دې د هغوی ته مرستندوی بنسټونو هیڅ رسیدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځیدلی نشي، او له بلې خوا حکومت او مرستندوی بنسټونه ستونزو ته رسیدنه نه کوي. صفي الله د کندوز او امر الله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي، همدلته مو خیمه وهلې. موږ د امن غوښتونکي او کمیت نه ټینګیږي، نو مرستې را سره وشي. موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو چې راشي او له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندوی بنسټونو مو هیڅ هم نه دي لیدلي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 4,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمېر بې ځایه شویو ته لازمي مرستې رسیدلي، خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندوی بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپلو خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي، د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوې.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت ربات
د تخار ولایت پر اوبات سیمه کې یو کم جوړ شوی او بیځای شوی او ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوی، خو یو شمېر نورو بیځای شوی او ته چلول سوالي او کلی راغلي او د خارونو او مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي. له هغوی سره د مرستې په پروسه کې ستونزه رامنځته شوی.
روان دي کومک رسانه مو یک مقدار به چالش مواجه میشه.
په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بیځای شوی او د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندوی بنسټونو لوري ورته بودیجه په اختیار کې ورکړل شوی او له دوی سره به مرستې وشي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سراوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
ورځې وی نړیوالې موضوع ته. په عراق کې د حکومت لخوا د اعلان سوي ګرځبندیز سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېیمې پرلس پسې ورځې لپاره هلته دوام وکړ. په دغو درې ورځنیو خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان سوي دي. مظاهرچیان په اداري فساد د اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور راوروي.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره لدی چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبي ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. روغتیایي چارواکو ویل تیره شپه 10 کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول، چې په دې سره د دریو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویل تیره شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی وویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس و. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 45 کسه نور ټپیان شول، چې ځینې یې پر بړي ګولیو لګېدلې دي. بلخوا یو عراقي چارواکي وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبي ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یوه سرحدي لاره وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوې وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړي او له اوښکې بیوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوریو خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې وخت رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسی قطع شوی دی. خلک پرته له کردستانه په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستاګرام ته لاسرسی نه لري.
وسم مرزو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو لا پیغامونو
جرم د کندهار ولایت سمې دا پیغام دی. دا درمخه د ځانونه نه معلومی چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم. دین چې پاکي ویږي په ولس کې وکمه د کومه کومه خوا ونیسه مننه.
د زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږدم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي، چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې درې زره یې دوه زره ورکوي، چې دوه زره دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي، اوس خپل قریبان راولي هلته کښېنولي دي، د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رئیس ته او د انتخاباتو د سوند نو دغه خلکو څخه ویل ده چې لدغه غلا لدغه شر له چپاول نور لاس واخی.
ما د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه زنګ ته والی نوم یې عبد شکور دی. دغه انتخابات تر اوسه وسوله، دا د سات انتخابات و دغونی درغلی ولا کپکسیک و چې پرسته دی زمون چې دا دی یو پرابل باندې لگا سره کوي چې درغلی وسو پلانې وسو ایت ولا کسي وی ځخ خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکه یا سفارای دی دامه کې کو د ګوچ لګولو د فکر تذکره کته نه دی استعمال شوی دا سپا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نظر کې چې یو وای وای زما رای لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکام دي و مونږ چهار یو بچا سوار یو کانیا بس هغه به ورور د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولس د پاره څه خدمت را مخ ته کې دې دا نور دغه دغه نه کوي بس والا بود دغه ته دوام تر ورته د مسلمانانو په ویلو کې بازی سره کوي بیا د افغانستان بحران تاچی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسی پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرسته و د خپل سیمو ستونزې مر سره شریکې کړې وي مننه کوم او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولی سي د ازادي رادیو سره شریکې موږ به د ځانګړو خبرونو لاري د اړوندو مسولینو سره شریک کوو او به رسو پښتو خبری مجله محمد ته پای ته ورسېده خو دری مجله مولا پاته ده زما همکار آرش همین راغلی دی دری مجله په درته وړاندې کې شرغلی
تشکر همکار عزیز فریبا ظاهر خسته نباشین